سلامونه وخت بخیر وخت په افغانستان کې د مخوسن نه بجې د زموږ غږ د رادیو نه اوري پام کوي د دې سات خبرونه ته په بادغیس ولایت کې د پولیو یو نوې مثبته پیښه ثبت شوې ده. د رسنیو د راپورونو لمخې په بادغیس کې د طالبانو د روغتیا ریاست د وقایوي چارو مسول محمد یوسف نجمی پرون د پولیو د مثبته پیښه تایید کړې. ویلي دي چې د بالا مرغا په یو کلی کې یو 15 کلن انجلۍ په دغې ناروغۍ اخته شوې ده. دغه انجلۍ پلار امرالدین چې د قرتو د مرغاب ولسوالۍ د قرتو کلی اوسیدونکی دی دغه پیښه یې ازادي راډیو ته نن تایید کړه. ویلي دي چې د دې لور د واکسین د نه لاسرسي له امله په دغه ناروغۍ اخته شوې ده. تکل شوی چې د دوشنبه په ورځ د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د پولیو د واکسین کمپاین هم پیل شي. پولیو فری افغانستان نن په خپل ایکسپان کې دغه کمپاین د پیلودو خبر ورکړی دی او یوازې دومره ویلي دي چې دغه کمپاین په ځینو ولایتونو کې چې نمونه او شمیر یې نه دی یاد کړی پیل شي. په اوکراین کې د جګړې د درې کلنې کلیزې په درشل کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلا د دوو پریکړو لیکونو پر مسودو چې متنونه یې توپیر لري غور کوي. په هغه مسوده کې چې متحدو ایالتونو پرون جمعه د اسامبلې ته وړاندې کړی پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل په اړه تر ډیره له انتقادي لحن څخه ډډه شوې. خو د اروپایي ټولنې لخوا وړاندې شوې مسوده کې پر دې ټکی ټینګار شوی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د متحدو ایالتونو لخوا په وړاندې شوې مسودې کې د روسیې اوکراین ترمنځ جګړه کې پر انساني تلفاتو د ژورې خواشینۍ څرګندېدو ترڅنګ د جګړې د سمدستي درېدو او تلپاتې سولې غوښتنه هم شوې ده. خو په مسوده کې نه د روسیې لخوا د اشغال شویو سیمو او نه هم د دغې جګړې د پیلېدو د لامل په توګه د مسکو یادونه شوې ده. خو د پریکړه لیک په هغه مسوده کې چې اروپایي ټولنې او اوکراین د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وړاندې کړې د روسیې لخوا پر اوکراین بشپړ یرغل ته اشاره شوې او له قید او شرط پرته د اوکراین له اشغال شویو سیمو د ټولو روسي ځواکونو د سمدستي وتلو غوښتنه هم شوې ده. دوه ورځې وروسته د فبروري په 23مه پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل د پیلېدو درې کاله پوره کیږي. د اسرائیل او حماس ترمنځ د یرغمل او اسیرانو د تبادله پترس کې نن د حماس شپږ یرغمل خوشی شول او اسرائیل هم په بدل کې په سلګونو فلسطینی بندیان آزاد کړ. د په غزه کې د کواک اوربان موافقه د لومړی پړاو وروستۍ تبادله ده چې تر سره کیږي. د جنوري په 19مه په غزه کې د اوربان د نافذېدو راهیسې په دې پړاو کې ټاکل شوی حماس درې دېرش یرغمل خوشی کړي. په نننیو شپږو یرغملو کې چې دا ډلې آزادوي څلور یې د ډلې پر اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر پر 1مه د حملې په مهال یرغمل کړي او دوه نور هغه اسرائیلیان ښودل شوي چې شاوخوا یولس سیزه مخکې د نامعلومو دلایلو له امله غزې ته ننوتي او یرغمل شوي دي. او همداراز د کرکټ له نړۍ نه هم تاسو ته خبر لرو. د چمپیونز ټرافي سیالیو په ترڅ کې نن د استرالیا او انګلستان د لوبډلو ترمنځ لوبه روانه ده. دواړه ټیمونه چې له افغانستان او جنوبي افریقا سره په بی ګروپ کې لوبیږي. دا لوبه د افغانستان په وخت ماسپښین یوه نیمه بجه پیل شوله او تر دې دمه پورې استرالیا توپوهنه کوي چې د پینزو ویکټو د سوزیدو سره یې 295 منډې کړې دي او انګلستان لومړی توپوهنه بیا هم بیټنګ کړی وو چې د استرالیا لپاره یې 325 ټارګټ ټاکلی وو. پرون هم افغانستان خپله لومړنۍ لوبه له جنوبي افریقا سره ترسره کړه چې د 102 منډو په توپیر یې ورته وبایلله. قدر من اوریدونکو دغه خبرې ټولګه کې زفرشته سحاک د اوقاب پیکار په تخنیکی همکاري ستاسو هرکلی کوم. د خبرونه د راپورونو په لړ کې برا سره واوري چې د افغانستان د آزادګانو د ملي جبهې په نوم یو بنسټ له نړیوالې جزایي محکمې په افغانستان کې په جنګي جرمونو د تورنو کسانو د نیولو غوښتنه کړې ده.
دا جبهه په دې فکر او په دې عام باندې ده هر هغه چا چې جنایت کړی جنایت کوونکی د هیڅ قبیلې او د هیڅ قوم پورې تړاو نه لري جنایتکار جنایتکار ده.
او د دې ترڅنګ په بادغیس ولایت کې د پولیو یو نوې مثبته پیښه ثبت شوې ده.
نا یو دوه درې ورځې چې بیا دلې باسي خوله یې خوږېدل بس دغه سي شو درد وو جوړلې نو کله دوی ودري ورځې ورسته بیا د مرز ور پیښت
د دغه راپورونو تفصیل او نور راپورونه وړاندې په خبرونه کې راسره اوریدلای شي.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته مو به هم خره غلستویم. په بدخیس کې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا ریاست په دی ولایت کې د ګوزان یا پولیو دی وی مثبت پیښ خبر ورکړی. د دې ریاست د وقایوي چارو مسول محمد یوسف نجمی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د بدخیس ولایت د بالا مرغاب ولسوالۍ د قرتو کلی یو 15 کلن انجلۍ په پولیو اخته شوې ده. د افغانستان کې د روان 2015 کال لمړنۍ تایید شوې د پولیو مثبت پیښ ده. په دې اړه د ابدیس پوکمې راپور ته خوښی
د بادغیس روغتیایی چارواکی وایي چې په دغه ولایت کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن یو مثبته پیښه ثبت شوې ده. د پولیو دغه مثبته پیښه د بالامرغاب ولسوالۍ په قرتو کلي کې ثبت شوې او اغېزمنه یوه 15 کلنه نجلۍ ده. په بادغیس کې د طالبانو د عامه روغتیا ریاست د وقایوي چارو مسؤول محمد یوسف نجمی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دا بادغیس په ولایت کې چې د پولیو وروستۍ پیښه ثبت شوې د نسیمې په نوم 15 کلن نجلۍ ده چې د بالامرغاب د یو کلي اوسیدونکې ده. ماشومه د مخ له برخې فلج شوې وه. د جنوري د میاشتې په 9 مو لومړی سیمپل ترې واخیست او په 10 یې دوهم سیمپل اخیستل شوی. بیا مو دا نمونې د ټیسټ لپاره هرات، کابل او پاکستان ته ولېږلې چې د فبروري په 14 یې نتیجه مثبت راغله.
هڅه مو وکړه چې د دې نجلۍ د کورنۍ له غړو سره هم وغږېږو، خو له ډېر کوښښ وروسته دا چې د لرې پرتې سیمې اوسیدونکي دي مخابراتي شبکو ته د دوی د نه لاسرسي له امله بریالي نه شوو. دا په افغانستان کې د روان 2015 کال لومړنۍ تایید شوې د پولیو مثبته پیښه ده. تر دې وړاندې د طالبانو حکومت په 2014 او 2015 کلونو کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه وه تایید کړې، خو د روغتیا نړیوال سازمان WHO د 2014 کال په اوږدو کې په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې تایید کړې وې. دا په داسې حال کې ده لکه نشي طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي د پولیو د واکسین کمپاینونه کور په کور نه تطبیق کیږي، جماعت په جماعت، دیره په دیره تطبیق کیږي، چې د روغتیا پالانو په وینا له دې کبله یو شمېر ماشومان له واکسین څخه بې برخې کیږي. یو شمېر کورنۍ هم د واکسین له دې ډول تطبیق خوښ نه دي او د کور په کور د واکسین د ډول د بیا پیلېدو غوښتنه کوي. د دوی په خبره په دې ډول تطبیق سره ډیری ماشومان له واکسین پاتې کیږي. د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ اوسیدونکي شهرزاد ازادي راډیو ته وویل
واکسین پولیو قبلا کې بوت خانه به خانه
مخکې د خلکو ماشومان کور په کور واکسین کیدل. نن پښتنې کوله چې ماشوم څو کلن دی، خو وس واکسین د پخا پرتلا ډیر کم رنګ شوه. جمعات پر جمعات ګرځي، په دروازه کې یو غلی غږ وکړي که څوک وروته لخوا کنه تریزي. حال دا چې باید په جمعات کې دوی یو ساعت ودري، دوی لس دولس کې دریږي، نظارتي هیئت نه لري، په خپل سر دی، هیڅوک له دوی نظارت نه کوي. د څلورو کلونو پرتلا د بادغیس په بالامرغاب کې واکسین ډیر کم رنګ شوه.
د کابل اوسیدونکي هدیه چې له 15 کلونو کم عمره خور او ورور لري هم د کور په کور د واکسین د تطبیق غوښتنه کوي.
مدت زیاد است که نمیتونیم ما اولاده هدایت
کنیم. ډیر وخت سوای چې نسو کولای خپل ماشومان او وړه خور او ورونه واکسین کړو، ځکه مخکې خلک کور ته راتلل او ماشومان یې واکسین کول، خو اوس وایي خپل صحي مرکزونو ته یې راولئ. زموږ ماشومان د پولیو واکسین ته اړتیا لري، غواړو بیرته هماغه کور په کور لړۍ پیل سي.
دا په داسې حال کې دا ټاکل شوی چې د رواني اونۍ د دوشنبې په ورځ د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شي. له پولیو پاک افغانستان په نوم یو بنسټ نن د کب په 4 به خپله ایکس پاڼه د دغه کمپاین د پیلېدو خبر ورکړی او یوازې دومره ویلي چې دا کمپاین به په ځینو ولایتونو کې چې نمونه او شمېر یې نه دی یاد کړي پیل شي. یادولو ده چې پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو یا د ګوزن مثبتې پیښې موجودې دي.
په همدغه برخه کې مو د یاد پیښې قرباني او یا هم د همدغه جلې د پلار سره چې امرالدین نومیږي او د بادغیس ولایت د مرغاب ولسوالۍ د قرتو کلی اوسیدونکی دی، د سره مو خبرې کړې دي دا چې دغه پیښه دوی څنګه په خپل ماشوم کې پیدا کړې او څنګه دغه ورته ور پیښه شوې، په دې اړه دغه مرکه واورئ بیرته خبرونې ته راګرځو.
دا راته وایي چې د تاسو ماشومه چې د پولیو یا هم ګزار نو وهلې دا ویل کېږي، دا راته وایي چې دغه ماشوم ته واکسین شوی وو کنه؟
دغه ماشوم د واکسین معلومات داسې په دا یو کال کې معلومات وو چې شوی وو، او نور داسې معلومات نه و راته چې آیا دغه واکسینونه د پولیو وو که د نور څه وو. واکسینونه خو راځي کله تیریږي، موږ هم نه وو مقصد دغه سر راځي په دا کوڅو کې سرخي واکسینونه خو شوي وو. مقصد دا دغه نو معلومات نه و راته چې آیا دغه واکسینونه د پولیو وو که نه. واکسین ما خپله نه دی کړی، بس دغه چې په دا کوڅو کې راځي په دا کلي کې دغه سې کله کله راځي په کال کې یو وار یا دوه وار.
څو ماشومان لري؟
نه دانی واکسین دغه کوچنیان لرو، یو هلک دی اتم جنه.
دغه لورکۍ مو چې ګزان وهلې ده د دې عمر څومره دی؟
بس پنځه کاله یو څه کم دی.
ولې دغه د واکسین نه بې خبره وایي که ډېر مهم درته نه؟ ولې مو واکسین نه تعقیبوه؟
داسې مهم دا زموږ اطرافي خلکو ته داسې مهم ښکاري هم نه، او بل هم دغه د ولسوالۍ چې موږ یو کلینک لرو د هغه کلینکه څخه کله دا اطرافي ولسو ته راځي، او کله بس یو کله کله یو ماشومان بعضې وختونه بس پاتېږي د دغه خلکو څخه هم پاتېږي، دغه چې راځي په دا کوڅو کې ګرځي. او موږ خپله رسیدګي نه ده کړې وه ولسوالۍ ته.
ولې مو رسیدګي ونه کړه؟
خو موږ د اطراف خلک یو نه رسیدن د رسیدګي نه شو کولی ګوښی، اوس ښه د ولسوالۍ څخه ښه ډېر ګوښی.
اوس وخت کې ما فکر کوم د طالبانو د راتلو سره دغه د واکسین پروسه یو څه نامنظمه شوې ده، ویل کېږي چې کور په کور اوس واکسین نه کېږي. تاسو څه وایي؟ یا په دغه څو کلونو کې همداسې د واکسین کارکوونکي کلی په کلی ګرځي او کنه؟
کلی په کلی باندې خو ګرځي دغه کارکوونکي د واکسین ګرځي. مقصد داسې ګرځي چې دغه خلک هم د دغه خلکو څخه پاتېږي، دغه کارکوونکي چې ګرځي کله موږ کلی کې یا اتمه چرته لورو یا لس مسجد ته لورو، دو مسجد ته راشي یا درو ته راشي، درې و څلور دغسې پرېږدي ولاړشي، دغسې کارونه پېښېږي. جماعتونو ته راشي نو بیا کله دا خلک بیا داسې یا د کلي په پای کې یا په سر کې یا ولا مابینو ته رانشي، ورته نو بیا دا خلک بس دغسې پاتې شي کله کله په یو کونج کې ناستې پاتېږي. موږ ته نه معلومېږي چې آیا دا کوم واکسین دی د پولیو ده، کوم واکسین نور څه دپاره دی. کله وایي د شیرې دپاره دی، د تورې غاړې دپاره دی، کله وایي د دغه پولیو دپاره دی.
که بېرته را وګرځو، دا د تاسو ماشومې ته دا راته ووایي چې څنګه پوه شوې چې دغه ناروغه ده، یا هم کومې نښې علامې درلودلې چې تاسو متوجه شوي ورته؟
دا یو دوه درې ورځې تبې کېدلې، بس داسې خوله یې خوږېدله، بس دغسې د پښو درد و، ژړلې یې. نو کله دوه درې ورځې وروسته بیا دا مرضي ورپېښه شوه، بیا موږ وپوهېدلو چې خوله یې کږه وه، دا مخ یې عماس کړی. چې موږ دغه روغتون ته ورسته، بس هو دغسې یو څه لږ کمه دوا ورکړه، ابدا بیا ور کلینیک ته دغسې معلومات ورکړه چې داسې ماشوم دی، داسې ناروغي ورپېښه شوې.
اوس ډاکټران څه وایي چې راتلونکی ده دې ته څه ورپېښېږي، څنګه به کېږي، تداوی څنګه ده، په دغه اړه ډاکټران څه وایي؟
ډاکټران وایي انشاءالله وایي اوس مقصد په سل کې اتیا فیصده یو جوړوالي ته دی، شل فیصده پاتې دی. انشاءالله غم امید شته چې جوړ شي. بدن یې ټوله یو څه پړسوب لري، مګر هغه خوله یې لږ سمه شوې ده، سترګې یې همداسې ورسره کږه ده، دا مخ یې ډېر اماس لري پړسېدلی معلومېږي، دا اوس تر پخوا ډېر پړسېدلی دی دا مخ.
هغه کسانو ته چې په کلو بانډو کې ژوند کوي، لرو اطرافو کې ژوند کوي، تاسو څه وړاندیز ورته لرئ؟ دغه واکسینونه باید څومره جدي ونیول سي، څنګه یې باید تعقیب کړي، او د یو ماشوم آینده څومره دی پورې نښتې ده؟
دا واکسینونه باید دغه مسلم د واکسیناتو باید کار وکړي، اول ولسوالۍ ته، بیا اطرافو ته، کلي په کلي باندې خلکو ته ورکړي چې هغه خلک د خلکو په لاس یې ورکړي چې هغه خلک رسیدګي ورته ولري. تاینی چې راشي په دوو کوڅو کې وګرځي نور ګرده پای ته پرېږدي بالاجي خپل بېرته هغه خپل پیسې واخلي ورڅخه د خو په شکل مزدوران دي خپل پیسې واخلي. ټول باید دغه خپل ماشومان واکسین کړي. که واکسین نه شي بیا هم دغسې مشکلات ورسره مخېږي چې ایا ماشوم پلچ شي یا خوله کږه شي یا سترګه کږه شي یا لاس وچ شي، دا مشکلات ورسره مخېږي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي صفو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو صفو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
ازادي راډیو ته بیا هم خراغلاست. د افغانستان د ازادګانو د ملي جپې په نوم یو بنسټ له نړیوالې جزایي محکمې په افغانستان کې په جنگي جرمونو د تورن او کسانو د نیولو غوښتنه کړې ده. دغه بنسټ مسؤلین او ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دوی د جمعې په ورځ د هاګ نړیوالې جزایي محکمې یا آی سی سی د لسو هغو جهادي مشرانو یا قومندانانو نوملړ او دوسیه استولې چې د دوی د ادعا له مخې د افغانستان په کورنۍ او جګړو کې ښکېل وو او جنگي جرمونه یې ترسره کړي دي. که څه هم په دې نوملړ ذکر شویو زینو کسانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي، خو د کورنۍ او جګړو د قربانیانو ځینې کورنۍ د دې اقدام هرکلی کوي. په دې اړه فیروزه عزیزی راپور ورکوي.
په افغانستان کې د نویمې لسیزې د کورنیو جګړو پر مهال د جنګي جرمونو د تورونو کسانو د نیولو غوښتنه سوې ده. دا غوښتنه د افغانستان د ازادګانو په نوم د ملي جبهې د بشري حقونو د کمیټې له لوري پرون جمعه د فبروري په 21مه سوې ده. د دغه بنسټ د بشري حقونو د کمیټې یو غړي بشیر صافي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د اصلي موضوع دا ده چې هغه جنایت کوونکي چې په تیرو کورنیو جګړو کې ښکېل و، لکه د افشار پېښه وه، دشت لیلی پېښه شوه، د قلعه جنگی پېښه شوه، دغه څوک چې کوم کسان چې په دغه جګړو کې ښکېل وو د دوی دوسیې الهي محکمې ته واستول شولې. یوه موضوع چې دلته به یادونه وشي هغه دا ده چې دلته داسې تصور ونشي چې دوی د طالبانو په ملاتړ کې قرار لري چې د دغې جنایتکارانو په نیولو یا په محاکمه کولو سره. نه، موضوع داسې نه ده. دا جبهه په دې فکر او په دې اند باندې ده هر هغه چا چې جنایت کړی، جنایت کوونکی د هېڅ قبیلې او د هېڅ قوم پورې تړاو نه لري، جنایتکار جنایتکار ده، او هر څوک چې ظلم کوي، جنایت کوي، هغه باید محکمه شي، خپل د جزا باید وویني.
د دغه جبهې د اجرایی او کاري ډلې غړي فرهاد رفیف په ازادي راډیو ته وویل چې دوی ځکه په لومړي اقدام کې د تیرو څلوېښتو کلونو جګړو باندې غور کړی چې په خبره یې په دې دوره کې بدترینه جنګي جنایات ترسره سوي دي. خو ښاغلی رفیف ټینګار کوي چې راتلونکي کې به د کمونستانو او طالبانو په ګډون د نورو تورونو کسانو په اړه هم ورته اقدامات ترسره کړي. د افغانستان د ازادګانو ملي جبهې له لوري د هاګ نړیوالې جزایي محکمې ته په ترتیب سوي د نوملړ کې د ګلبدین حکمتیار، عبدالرب رسول سیاف، عبدالرشید دوستم، محمد کریم خلیلی، محمد محقق، محمد یونس قانونی، بسم الله محمدی، عبدالملک پهلوان، عبدالمجید روزی او ګل محمد پهلوان هغه کسان یاد سوي چې د دوی د عدالت مخې د کورنیو جنگونو پر مهال په جنگي جرمونو کې ښکېل و. دغه جبهه ویلي دوی ځکه یاد محکمې ته ورپېژندلي چې اوس په واقع نسته او په خبره ټول ژوند دي. خو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د اجرایی شورا غړي امین کریم لازادي راډیو سره خبرو کې دا ادعا رد کړې او ویلي دي چې دوی په ملي محکمه کې ځواب ویلو ته چمتو دي.
ما خود را در مقابل خداوند جل اعلی شانه و در قبال ملت افغانستان
مونږ ځان د خدای تعالی او د افغانستان د خلکو په مقابل کې مسؤل ګڼو او حاضر یو چې په الهي محکمه کې چې قطعی ده او د خپل خلکو په ملي او عادلانه محکمه کې په ویاړ ګډون وکړو او هم د خپل هغو ویاړونو مسؤلیت ومنو چې د دې ولس لپاره مو د قربانیو په ترڅ کې ترلاسه کړي او وړاندې کړي دي.
د هراس پخوانی جهادي مشر او په دې نوملړ کې شامل محمد یونس قانوني ازادي راډیو ته د کلی پیغام کې دا ایده بے ارزښته او له حقیقت لري وبلله او وی ویل چې په ځواب ویلو نه ارسي. ازادي راډیو ته دغه جبهې د دغه اقدام او اداو په اړه د ګلبدین حکمتیار سکرتریات او د کورنۍ غړو محمد محقق او بسم الله محمدي سره اړیکې ونیولې، خو دوی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په دې نوملار کې له پاتې نورو کسانو سره په اړیکو ونه توانېدو، خو له دې وړاندې دغه تورنو کسانو د خپل واکمنۍ پر مهال دا ډول تورونه رد کړي دي. خو یو شمېر ولسي افغانانو چې د افغانستان د کورنۍ جګړې پر مهال د کورنۍ غړي وژل شوي، ازادي راډیو سره یې په خبرو کې د دې اقدام هرکلی وکړ. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره یې خبرو کې ادعا وکړه چې پلار یې د عبدالرب رسول سیاف او ګلبدین حکمتیار په مشرۍ په جګړو کې وژل شوی دی.
دولتی وظیفه کې مخکور راته ډېر ستر انقلاب د مجاهدینو د مت ترمنځ په افغانستان بچی بچی خبر دی چې دوه تر کم او دی بل بی ګناه اولاد شهید کی. نړیوال محکمه باید خپل افغانستان د افغانستان اسلامي امارات محکمه کې دلته راکش کې دونه پوښتنې وکړي د افغانستان د ولس نه سره
د کابل ښار یو اوسیدونکي چې د هم د ورته ستونزې له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ او شمالي ټلوالي په جګړو کې څو ځلې شدیدن ټپي زنداني او وهل ډبول سوای دی.
د افغانستان کول بدبختي دغه بدبختي او دغه ناوړه خلکو د لاسه دي. افغانستان چې اوس هم دغه ستونزو کې دی، دغه داخلي جنگونو وجه نه دی، دا د قدرت طلبۍ او د منافعو د پاره جنگ دی. زما په نظر باندې که داسې یو محاکمه یې لکه ICC هم دغه د لایحې محکمه او یا نور دغه جنایتکاران یي که نمونه یې هم یو څو کسان محاکمه شي او په هغو باندې جریان د محاکمې په راتلونکي کې به په افغانستان کې څوک دا جرات ونه کړي چې بیا دغسې اعمالو باندې لاس پوري کړي.
په افغانستان کې له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې یوازې په یوه مشخصه دوره کې د جنګي جنایتونو خبره نه، بلکې په دې هېواد کې د بېلابېلو واکمنیو طالبانو کمونیستانو آن د تېر جمهوري حکومت پر مهال پکې د بهرنیو ځواکونو لخوا هم د جنګي جنایتونو د ترسره کېدو په اړه راپورونه ورکول سوي دي. د یادونې ده چې تر دې وړاندې د تېر جمهوري حکومت پر مهال هم د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ورته اقدام کې د انتقالي عدالت په نوم پروسه مخته وړه، خو هغه مهال د موضوع ځکه ونه څېړل شوه چې د دغه کمیسیون د هغه مهال د چارواکو د څرګندونو په اساس اکثریت تورن کسان په واک کې و. د انتقالي عدالت پروسه په 2006 کال کې په لندن کنفرانس کې مطرح شوه او بیا په افغانستان کې د پلي کېدو پلان جوړ شو. دغه کمیسیون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یونما سره په ګډه په 1994 کال په سرلي کې د شخړې د ترسیم په عنوان یو راپور کې په افغانستان کې د تیرو دیرشو کلونو په ترڅ کې د جنګي جنایتونو او تورونو کسانو په اړه معلومات راټول کړي وو، خو دا راپور د فشارونو له امله هم خپور نه شو. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالې جنایي محکمې یا ICC څارنوال کریم خان په 13 جنوري میاشت کې د طالبانو د مشر شیخ حبیب الله اخونزاده او د دوی د حکومت د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم غوښتنه هم کړې وه. د طالبانو حکومت د ICC د اقدام رد کړی و او یا د پرېکړې سیاسي انګیزه بللې وه. د طالبانو حکومت د دې اقدام په غبرګون کې تازه 2 ورځې مخکې د پنجشنبې په ورځ د فبروري په 10 په یوه اعلامیه کې وویل چې د روم په اساسنامه کې د افغانستان شاملېدل قانوني اعتبار نه لري. اعلامیه زیاتوي چې دا حکومت د نړیوالې جنایي محکمې یعنی ICC پر وړاندې هیڅ ډول قانوني مکلفیت نه لري. افغانستان په 2003 کال کې د روم له اساسنامې سره یو ځای سوی دی، خو له دې وړاندې په 1992 کال کې د هالند لوی څارنوالۍ هم د هغو 500,000 کسانو لیست خپور کړی و چې په افغانستان کې د کمونیستي رژیم پر مهال د اقصی ادارې لخوا وژل شوي دي. د یادونې ده چې د افغانستان د آزادګانو د ملي جبهې د مسؤلینو د معلوماتو له مخې دغه جبهه پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو 2 میاشتې وروسته جوړه او په خبره یې د افغانستان په ګډون په ګڼو اروپایي او آسیایي هیوادونو کې د افغانستان اړوند فعالیتونه کوي، او په خبره یې په ترکیب کې هیڅ داسې څوک نشته چې په تیرو حکومتونو، ګوندونو یا سیاستونو کې برخه وال و.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په ترکیه کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې له ګڼو ستونزو لکه د قانوني اسنادو نشتوالي، د کار نه لرل، روغتیایي او تعلیمي خدماتو ته نه لاسرسی او د شړلو له ګواښ سره مخ دي. یو شمېر دغو میرمنو نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل ژوند د سخت وضعیت په بیانولو سره د ترکیې له چارواکو وغوښتل چې د دوی ستونزو ته د رسیدګي وکړي. په دې اړه دغه راپور ته غوږ شئ.
که پولی درست حسابی به دست بیاریم فقط خواهانه ای هستیم که مثل یک انسان زندگی کنیم.
دا د یوې افغان کډوالې زینب هاشمی غوښتنه ده چې وایي له لسګونو نورو افغانو ښځو سره یو ځای د قانوني ستونزو، د کار جواز د نشټوالي او سختو محدودیتونو سره مخ ده. هغې د شنبې په ورځ د فبروري په 22 ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 3 کاله وړاندې د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغانستانه ترکیې ته پناه وړې، خو هلته هم هر ورځ له محدودیتونو، ستونزو او د شړلو له ګواښ سره مخ ده.
دلته هر څه د کډوالو پر ضد دي. د کار اجازه نشته، روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لرو، اولادونه مو ښوونځي ته نشي تللی. که موقتي کار پیدا هم کړو، یوازې دوه یا درې ساعته مزد لرو چې د ورځې عادي لګښتونه هم پرې نشو پوره کولی. موږ ته دې د کار اجازه راکړل شي، څو وکولی شو عاید ولرو.
خدا کریمی بل افغانه کډواله هم ورته اندېښنې لري.
با محدودیت
و په افغانستان کې له محدودیتونو او خراب شرایطو سره مخ وو. له همدې امله مو هیواد پرېښود او له زرهاو ستونزو سره مو ځان ترکیې ته راورسوه. خو دلته مو وضعیت ډېر خراب دی. کار نشته، که پیدا هم شي د کار جواز غواړي، بیې ډېرې لوړې دي، هېڅ شی اخیستلی نشو. ورځ او شپه په سختۍ سره تېرېږي. بېرته افغانستان ته تلی هم نشو، ځکه هر څه مو پلورلي او دلته مو ټول څه مصرف شول.
دا په داسې حال کې ده چې په ترکیه کې میشتي یو شمېر افغانو ښځو ولسمشر رجب طیب اردوغان او د بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو ته یو پرانیستی لیک استولی او غوښتنه یې کړې چې د دوی ستونزو ته رسیدګي وشي. د دې لیک یوه نسخه چې د فبروري په 22مه د افغان ښځو د فعالانو همغږي کوونکې ادارې لخوا خپره شوې، د افغان ښځو پر سختو ستونزو تمرکز لري، چې پکې د اسنادو نشتوالی، روغتیایي خدماتو ته نه لاسرسی، د اولادونو لپاره د زده کړې نشتوالی او د کار کولو نه لرل شامل دي.
بیا هم خرغلاس، په افغانستان کې یو شمېر ښځې او نجونې وایي چې د وینې په کمښت اخته شوي، خو د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی د خپلې روغتیا رغولو ته هڅې وکړي. په دې اړه دغه راپور ته غوږ شئ.
فکر کوم ټول بدن می ضعیفه شوی، ډېر ژر ستړی کېږم، سر می سرخی او دنګ می هم د پخوا پسې نه دی.
د کابل ښار اوسیدونکي او پخوانی زده کوونکي مریم ده چې وایي ډاکټر ورته ویلي د وینې په کمښت اخته ده. خو دې ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې اقتصادي ستونزې د روغتیا د رغولو مخه نیولې ده.
کله چې ښوونځي ته تلم، مکتبې د کمخونی فلوکسید تابلیټ اکول چې اوس له هغه هم محرومه شوی یو او د خستو توانې هم نه لرو.
د کابل ښار ایوې بلې اوسیدونکې میرمنې چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې لزیګون وروسته شدیدن د وینې په کمښت اخته سوي، خو په خبره یې د مناسب خوراکي پروګرام د برابرولو اقتصادي وسنه لري.
زاینه پاتې کوم سر می روان دي څرخي، هیڅ انرژي نه لرم شخ په کور کولونه وکم. ته نو سر خسته کیګم، ډاکټر تم لاره مره ته ویل چې اوس په ندې کم ده او ډیره شدیده کم خونی لري، ځکه چې یو څه وخت مخکې ماشوم پیدا شوې ده او کله چې خو مو کار کول د ځان لپاره به می سرغ وخه واخیستله او صحیح خوړه به می خوړه. خو اوس چې اقتصاد وضعیت ډیر خراب ده، د دې شایعه د خستو توان نه لرم.
ډاکټران وایي د وینې کمښت ناروغي پنجون او خزو کې د میاشتنی ناروغي او د ماشوم د زیږون لامل رامنځته کیږي او بل لامل یې د اقتصادي ستونزو لامل د مناسب خوراک نه لرل دي. د نسایي ولادي ناروغي متخصصه ډاکټره سنیتا بهرام وایي چې د وینې کمښت کولای سي د خزو د روغتیا پر وړاندې نه جبرانیدونکي پایلې ولري، چې په خبره یې په ځینو مواردو کې آن د مړینې سبب ګرځي. نوموړي د ازادي راډیو سره خبرو کې د اوسپنې د تابلیتونو پر موجودیت ټینګار وکړ او زیاته کړه چې د نسبي ارزانه خوړو کارول هم د وینې د کمښت مخه نیول کېدای شي.
بعد از غذا خوردن کوشش کنه یک الا دو ساعت بعد از نان خوردن شونه نه چای استفاده.
باید حتی وشي چې له خوړو حداقل یو یا دو ساعت وروسته چای ونه څښل شي. د وینې د کمښت لپاره باید بیلابیل خواړه، نخود چې شور نخود ترې جوړیږي، هغه خواړه چې ویتامین سي او اوسپنه ولري، او هغه ترکاري چې شنه پاڼې ولري وکارول شي. د دې ترڅنګ خرما او شیدې هم باید وخوړل شي.
د روغتیا د برخې د کارپوهانو په خبره د وینې کمښت هغه حالت دی چې بدن ته د وینې د سرو حجرو د کمښت او یا د کافي هموګلوبین له امله د بدن حجرو او غړو ته د اړتیا وړ اکسیجن نه رسوي، چې د دایمي کمزورتیا، ستړیا، سرخوږي، سردرد، ټوخی، د زړه د تیز ضربان او د لاسونو او پښو د سړېدو د احساس لامل کیږي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د انجونو او ښځو د وینې د کمښت د ستونزې د هواري لپاره د پلان پاړه د طالبانو د حکومت د امیر اختیار وزارت نظر ولري. خو دغه وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه سمه پوښتنې ځواب نه کړي. د نړیوالو مؤسسو د راپورونو له مخې افغانستان دا مهال له سخت اقتصادي ناورین سره مخ دی او روغتیایي خدمتونو ته د خلکو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو لاسرسی کم سوی دی. یونیسف د ملګرو ملتونو د ماشومانو وحشي صندوق شاوخوا اووه میاشتې وړاندې په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې 40% ښځې د انیمیا یا د وینې د کمښت په ناروغۍ اخته دي او دغې ادارې هڅه کړې چې د هېواد په بېلابېلو سیمو کې پر امیندواره میرمنو منرالونه او ویټامینونه وویشي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
قدرمن اوریدونکو، راپورونه همدلته پای ته رسیږي. وړاندې په